د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د دې پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ د خبرو نور لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د دوهې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ دوی ته سپارلی دی. متحده ایالاتونه او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ یو لړ محدودیتونه لګولي، او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي، او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر هوګو شورټر پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دا بیان یې لیدلی او پر آزاد تګ راتګ دا محدودیتونه د منلو نه دي. نوموړي له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د دې موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د ساتلایت په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی، او د پلازمینې کیف تر 100 کیلومتره پورې رسیدلی. د اوکراین پوځ وایي داسې انګیري چې ښایي دا اوکراین د تر ټولو لوی ښار د محاصرې کولو او د دې ښار د کنټرول راوستو لپاره یوه هڅه وي. او د یو اوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې ویل چې کله یوه خوا پر بله خوا د توغندیو او توپونو ډزې کوي، نو کیف دې ته نه دی چمتو چې چاته امتیازات ورکړي. همداراز د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د پلازمینې کیف په شاوخوا ښارګوټو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د روسیې 15 جنگي الوتکې او هلیکوپټرې ویشتلې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلې پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله یې کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بې انګېزې کړي او له زده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خپرونه کې د پوهنتونونو د بیا پیل په مناسبت پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه غږېږو. په دې به هم وغږېږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بې انګېزې شوي، او څه باید وشي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګېزې سره پوهنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خپرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمېر د پوهنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خپرونې د موضوع په اړه راسره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ، تاسو چې خپله د پکتیا پوهنتون کې استاد یاست، د یو استاد په توګه تاسو په پوهنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
سلامونه ښاغلی هیواد صاحب، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. پوهنتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. د دغه تحول چې مقابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پوهنتونونه یو څه موده رخصت وو. پوهنتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي. پیل خدی خدیان څنګه شته ستونزې شته دي د هغه وجه هغه دی ډېر دی یو وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغه د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پرې کون یو څه محصلین توري کړي دي یا زړونه ورسره کړي دي د مطالعې د وجه نه یا د مطالعې د نگاه نه یا د دوی شوق کې ځپلې درشي او بل یو څه هغه چې د محصلینو دغه زړه سړېدل د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د پانتونونو دغه د تېر کلن شل د تېر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو زړه ماتې شول. خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم پانتونونو کومه د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان یې تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادان د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر هغه ته راشي خپل حالت ته راوګرځي. دغه اوسنی نوی حالت دی چې دی دغه به یو څه طبیعي ده چې دومره ډېر ګپ چې پکې راغله دومره فاصله چې پکې راغله ډېر هغه نورمال حالت ته راستنېدل به یو څه وخت ونیسي مګر بیا هم ځکه دغه اوسنی سمستر چې دی دا اوس چې نوی کوم سمستر شروع شوی دی دغه سمستر هغه د رخصتېدو نه مخکې تقریبا 15 یا 20 ورځې هغه وچلېدو دغه سمستر او اوس چې بیا کوم هماغه سمستر په هغه کې په تسلسل کې هماغه سمستر چې شروع شوی دی اوس یې تقریبا 2 یا 3 هفتې وخت ورکړي چې دا کابو تقریبا یو 15 هفتې سمستر کېږي. نو په 15 هفتو کې د سمستر کنټرول او د هغوی په ښه شکل سره دیوال دا یو ستونزمن کار دی هم د ادارې دپاره هم د استادانو دپاره هغه د وخت د مدیریت په لحاظ ځکه چې دوی خپل درسونه څه رقم سره کنټرول کړي هم محصلین په هغه کې دي په ویره کې دي چې څه رقم د 4 میاشتو درس په 4 یا 5 هفتو کې یا 6 هفتو کې دوی کنټرول کړي او بیا هغه د امتحانونو پروسې ته هغه شي لاړ شي نو د یو څه د هغې هغه نه هم په ویره کې دي. خو بیا هم که دغه سمستر کې دغه سمستر پای ته ورسېږي او بل سمستر چې 4 میاشتنۍ هغه وي سمستر وي هغه په نورمال شکل هغه شي شروع شي زه فکر کوم چې د پانتونونو حالت بېرته هغه خپل عادي حالت ته راګرځېدونکی دی او دغه سره کم کوم هغه نشته غټ داسې کوم چیلنجونه نشته چې سړی ووایي چې د دغه په وجه باندې سمسترونه به د مخکې غوندې یا پانتونونه به د مخکې غوندې نورمال ونه چلېږي. نو دغه هیله شته دی چې دغه سمستر په ختمېدو سره او د بل سمستر په شروع کېدو سره به ډېر هغه شي ډېر دغه پروسه عادي حالت ته راوګرځي.
په خغله نورالله جلالزای هم له کابل را سره دی په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزای صاحب تاسې لیکلی وو یو عکس مو هم خپور کړی و چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې که دا راته ووایه چې بیا پوهنتون ته کله لاړې څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي که نه وروسته به هم نه راځي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. زموږ پوهنتون تقریبا 3 ورځې 4 ورځې کې شروع شوی دی موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینټ کې 15 تنه وو هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو هلته چې لاړو هغه محیط چې مو وکړو له پخوا سره ډېر توپیر لرل له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو زموږ هم سینټیانو چې تقریبا 3 سیم په موږ سره یو ځای کړي وو له 3 سیمتونو څخه اوس ټول 15 تنه کېږي 15 تنو چې بیا هم هغه 15 تنه راځي زموږ له همسفیانو له ډلې 2 تنه تللي ایران ته او یو 2 نفره تللي دي ترکیې ته او ځینې چې په ولایاتو کښې د هغه نه غواړي زنګ وږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي او موږ سهال ورته ووایي وایي نو چې دغسې حالات دی څه کوو چې له کارو غریبي ځان باسو او دلې درځو نو تر اوسه پورې دغه حالات روان دي.
مننه احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب، که تاسو د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
سلامونه نیکی هیواد صاحب تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو اورېدونکو ته. کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی، د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی. له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلان دلې امتحانونه دي. نو دلته تر کومه حده پرې چې زه د خپلې پوهنځۍ یا لرم او د نورو پوهنځۍ ده وینم، هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او دلې زده کړې کوي. کندهار پوهنتون تقریبا اکثریت محصلین کمی، نیمایي محصلین هم د کندهار ولایت دي او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي، ځکه دلته ډېره ده پورې د محصلین دپاره اسانتیاوې ډېرې دي. مثلا د خوړو د نور هغه مصارف چې دي هغه تقریبا کم دي، نو په همدې خاطر سره محصلین زیات راغلي دي. البته یو شمېر د خوندو په برخه کې نه معلومېږي، نه تر سترګو کېږي. نو معلومداره خبره ده دا چې په دولت کې دوی ته سهم نه ورکول کېږي، نو له زده کړو څخه به تر یو حده پورې دوی هم
مننه. استاد پکتین، تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څه انګیزه د زده کوونکو او محصلانو له زده کړو سره کمه شوې ده، خو فکر نه کوئ چې دغو محصلانو ډېر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلی دی، ډېر زیات بوج په خپل ذهن راوستی دی او یو ډول یې ځان ته دا توجیه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یوم کمه ګټه نه کوي؟
بالکل هیواد صاحب، زمونږ داسې دي ځوانان په اکثر مواردو کې دوی اوس خو تعلیم کا په هر ځای کې دی، تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کېږي، مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه هغه کې په دغو حالاتو کې تعلیم ته که یا سپک کتل کېږي یا که تعلیم ته د یوې مخصوصې ډلې د خوانه هماغه صرف په مخصوصې ډلې تعلیم یافته ته هغه ورکولی کېږي، ارزښت ورکولی کېږي. دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري. زه چې اکثره هم د خپلو محصلینو سره ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي، ملګري مې هم دي محصلینو کښې، نو اکثره چې دوی سره په هغه کښې هم په اړیکو کښې وم هغوی اکثره همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنی نه لري، یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر زما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې د تا سره خپل پاتې کېږي. په هر حالت کښې چې ته ګیر شې، که بیرون ته لاړ شې مثلا یا که همدغې وطن کښې پاتې وي، حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي. نو مونږ باید ډېر په هغه نه شو، په د حالاتو هغه اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي او که هر رقم هغه هم وي. او بل دغه اوس هغه چې دی اولنی سخت حالت چې دی د نوي نظام اولې ورځې دي، تقریبا خو شپږ میاشتې دومره ډېر هغه نه دی، وخت نه دی. نو ما لکه مخکې هم چې وویل دوی ته اوس دغه د پوهنتونو شروع کېدل دغه یو لوی چیلنج و، او دغه چیلنج دغه دی چې اوس یې پوهنتونونه شروع کړل. نو اوس دوی خپله د نږدې نه څاري او دغه ستونزې به دوی هم ګوري او د حل دپاره د اقدامات هم کوي، ځکه اوس نو درې ورځې هغه کېږي د پوهنتونونو، درې یا څلور ورځې د پوهنتونونو د شروع کېدلو کېږي. نو د دغه د پوهنتون د شروع کېدلو نه وروسته په یوې میاشتې کښې یا په څو هفتو کښې د دغه ستونزو هغه راوځي، هغه کوم شی چې دغه ستونزې رازېږوي هغه ورمعلومېږي. ادارې په دې مکلفې دي چې خپلې ستونزې د تحصیلاتو وزارت سره شریکې کړي او هغوی د تحصیلات عالي د وزارت نه د دوی د حل هغه وکړي، غوښتنه وکړي، ځکه اوس اکثرو پوهنتونونو کښې رهبري هغه چې دی رهبري کسان چې دي بدل شوي دي. نو د نوي نظام فکر هغه کسان دي چې دوی هغه ورباندې کوي، باور ورباندې کوي او د دوی خبرې ته په هغه کښې په تحصیلاتو وزارت کښې غوږ نیول کېږي. نو اوس دا اوس خو درې ورځې په د پوهنتونونو د شروع تېرې شوي دي، نو دغه ورځې چې څومره سره تېرېږي دغه ستونزې به ادارې درک کوي او دوی به د تحصیلات عالي د وزارت سره په همغږۍ باندې دغه ستونزې انشاءالله حل کوي او دا کېږي حل کېږي. په هغه کې په پانتون کې یو د محصلینو د لیلیو ستونزه وي چې هغه ته بدیجې ته ډېر غږ لري ضرورت لري. نور اکثره پانتونونه خو مونږ که د لابراتوارونو برخه وګورو اکثره پانتونونه هماغه که تېر شل کلن وو که د هغې نه مخکې وو په هغو برخو کې هېڅ شی نه کېږي. نو هغه برخه یې دومره هغه نه دی. دوی هم فکر کوم چې په دغه برخه کې به هېڅ شی ونه کړي د چې پانتونونه د تحقیق د نگاهنه لابراتوارونه ورته فعال کړي یا دغه کار وکړي ځکه دا د دوی لپاره هم هغه دی چیلنج دی او دا نه کېږي او څوک د دغې ستونزې د حل فکر نه کوم چې ډېره زر غوښتنه هم وکړي مګر صرف د محصلانو د لیلیو ستونزه دی او د دوی د درس دی. نو استادان د اکثرو پوهنتونونو پر ځای دي او دغه کار دغه د اوس د نوي هغه دپاره سمستر دپاره چې دغه اوس کوم شروع شوی دی چې شل ورځې وروسته د دوی امتحان روان دی دا په دې باندې لږ هغه دی لږ به سوړ وي چې دغه وخت دی هغه نه دی تنظیم نه دی ځکه د څلورو میاشتو دس لکه مخکې مې چې وویل په پنځو هفتو کې نه سره کنټرولېږي. هم استادانو نه لاره ورکه دی چې زه د څلورو میاشتو درس څنګه په دوو هفتو کې محصلینو ته په درو هفتو کې محصلینو ته ورکړم او محصلین هم هغه د دغې شي ته ورخطا دي چې مونږ د څلورو میاشتو درس څنګه په درو هفتو کې ووایو. نو دا دغه هغه چې تېر شي سمستر تېر شي او بل سمستر چې متواتر ښه شروع شي وخت منظم وي نو هم استادان تشویق دي چې منظم درس شروع کړي او محصلین په منظم ډول درس وایي. نو نوره داسې کومه غټه ستونزه به زه وایم نه وي چې د دوی د هغه د زړه سړېدلو بیا هم هغه وشي سبب شي.
مننه استاد نجیب الله بهادر په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی. استاد بهادر لتا سی په پښتو د خصوصي پوهنتون په اړه کراته وایي الته خو فیس هم اخیستل کیږي څومره د محصلانو کچه کمه شوې ده ډیره شوې ده وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کې؟
سلامونه هیواد صاحب تاسې ته میلمنو ته تخنیکی همکار ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته ډیره مننه. طبیعي ده هیواد صاحب دغه ستونزه تقریبا د اوس نه لا دومره نه ده ان د محصلینو مایوسیت د دوی یا د درس سره د دوی هغه لرې پاتې کېدل هغه د تقریبا د پرله پسې دغه کورونایي حالت نه را شروع شوی دی یا د قرنټینو را شروع شوی ده. تر دې مخکې قرنټینونه او بیا د قرنټینونه وروسته د دې سیاسي وضعیت بدلون پر محصلینو باندې یعنی لا فشار وارد کړي یا دوی لا د معیشت خواته بوتله. نو د نظام د بدلون سره سم د پوهنتونونو رخصتېدل دا هم یوه لویه ستونزه وه. راځمه ستاسې د سوال جواب ته. په خصوصي پوهنتونونو کې اوس چې موږ مثلا څو پوهنتونونو کې تدریس کوو په دې باندې هم دې وضعیت په دې محصلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی. محصلین زیاتره کم شوي دي او زموږ محصلین یا د خصوصي پوهنتونو محصلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې هغوی یعنی په کار بوخت دي. اوس ډېری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري. یوه مسله بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کېدل دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی او ډیری محصلین اوس تقریبا یوه لویه فیصدي محصلین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره وو هغوی اود لا تر اوسه هم نه دي راغلي او یوه لویه فیصدي محصلین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو نه دي راغلي. نو طبعاً دغه موارد په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه د دې نه لرې پاتې دي. خو دا د حل مسله نه ده. په هر حالت کې هغه علمیت د یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومنګ وګورو هغه ټولنه ته چې نن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې هلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپلې د ټولنې د خپلې ټولنې البته د پرمختګ خواته سوق کړی دی. هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هر ټولنې ځوان نسل خلک د خپل تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنې د پرمختګ خواته سو کړي، پرې نه ږدي چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي.
مننه جلال صاحب. لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه، محصلان باید ډیر زیات فشار د حالاتو په ځان ونه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړې وکړي. دغه کوم ټولګیوال چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې اوس پوهنتون ته نه راځي، دوی ولې څوک تشویقوي نه، ولې هڅوي نه، او ولې دغه فکر نه ورکوي چې دغه زده کړې خو ټول عمر ستاسو په درد خوري، صحیح ده دا وضعیت به د یو څه وخت لپاره دغه ډول وي، خو تل خو به داسې نه وي، یوه ورځ خو به ستاسو د زده کړو سند ستاسو زده کړې په یو ځای کې په کار راشي، هغه وخت کې به بیا له تاسو سره هیڅ نه وي، خالي لاس به ګرځئ.
خلاصې محترم بس ده چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنیو یا هم د داسې کورنیو څخه دي چې هغه بیخي اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، دوی پوهنتون ته بیخي زیات وخت ورکړی و، لاغه دوی چې څومره غوښتل چې څومره وخت پوهنتون ته ورکړي هغومره درس ووایي، لاغه لا اضافه شو، اوس پر دوی باندې د کورنیو فشارونه دي چې وایي باید کار وکړي او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. نو دوی وایي چې که موږ درسونه ووایو بیا هم موږ ته کار نه وي، د کار زمینه نه وي، بیا هم موږ د ازموږ زده کړې ټولې بابېزه وګڼل شي، نو موږ څه غواړو چې اوس دغه پوهنتون ته ورځو او درسونه وایو. مثلا زموږ اخی وروستی سمستر دی، دوه اونۍ وروسته زموږ فاینل امتحانونه شروع کېږي، موږ به فارغېږو، خو موږ لا هم په دې نه پوهېږو چې موږ فارغ شو ګټه به مو څه وي. ټول محصلین دغه د لاندې سمپونو چې دي، مثلا د دوم اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم، ټول همدغه ستونزه دي، وایي چې زموږ سرنوشت نه معلوم دی، نو پوهنتون ته تګ څه ګټه لري. دومره خبره دا ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال یې څه داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي، هغې ته انګېزه ورکړي، اوس نه د درس لپاره انګېزه شته او نه هم د محصلینو راتګ دی، بل استادان که هغه استادان چې موږ ته به یې انګېزه راکوله درسونه به یې راکوله، موږ چې به درسونه خوښېدل هغه استادان اوس نشته. مثلا زموږ د دوه درې مضامینو استادان اوس نشته، اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي. او بله داسې ډېر وخت مثلا زه حقوق مې هم ویلي دي، ما حقوق پوهنځی لوستی دی شخصي کې تقریبا کال، اوس زه همداسې ګرځم، یعنې زما په خپل فیلډ کې ما ته کار نه پیدا کېږي، زه یو دکان کې خوږو یو دکان دی، هلته د ګارسن په صفت کار کوم. ټول محصلین همداسې دي، وایي چې کار نه وي، انګېزه د درس نه وي او سرنوشت نامعلوم وي، نو تر هغه دا ښه ده چې خپله غریبي وو.
مننه محسن صاحب. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته، خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دي راګرځېدلي، ستاسو په نظر د دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم په پوهنتونونو کې روان دی او د خپرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه، څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل؟
هیواد صاحب، زما په نظر محصلین ترې واده پرې اوس هم راځي دي، راځي د کندهار پوهنتون اکثریت راځي، خو یو شمېر د ګوتو په شمار کسان زموږ پوهنتون څخه، البته زه خپل د سیم حال درته وایم چې درې کسه زموږ د سیم څخه په یو سل اویا تنو کې ایران ته تللي دي، مثلا د خواري روزګار دپاره، هغه هم د نورو سیمو دي. خو دولت کولای شي یو خو دلته په کندهار کې د نارینه وو دپاره البته لیلیا نشته، باید دولتي لیلیا چې په هر رقم تار ترتیب وي، باید د دوی لپاره چمتو شي، د خوند دپاره څنګه د نارینه وو دپاره نشته. کورنۍ له پاس څخه نو عموما د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته ښه معلومېږي، کورنۍ نه شي کولای د دوی هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یوارې هغه وخت مثلا زده کړو ته یوازې وقف کړي دي، پر هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لیلیو مرسته وکړي، همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي، او تر څنګه په دولتداري کې ونوي محصل اته نسل اکثرې واده پورې ونډه ورکړي، اوس چې موږ فرانکلین کېږي هغه تر ډېره واده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلي دي. کچیر د ذکر لرون کې کسان هغه اشخاص چې هغه خارق شوی دی هغه واکېم دی قتل لري هغه په دولتداري کې مختصین او تری او هغه پر بیا هم کورنۍ تشویق چې خپل اولادونه ذکر ته وقت کړی او ذکر ته واسوي.
خیر اس کوشش ډیر ستمننه کو استاد پکتین تاسو د جلالزی صاحب خبرې واورې دي چې دا چې اکثره ځوانانو ته اوس کار نه پیدا کیږي مثال دوی زده کړې کړې دي سند لري خو خپل راتلونکی په وطن کې نه ګوري یا فکر کوي چې دغه زده کړې که دوی وکړي هم یا دا سند واخلي هم نو دوی څه پرې نه شي کولی لکه یو سپین کاغذ بل دوی سره پروت وي نو د دغه باور د بدلېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلکو ته زده کړې یا محصلانو ته زده کړې بې اهمیت ښکاره نه شي؟
محسن صاحب ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه تقریبا ورسره اغم یم د ده په دغه دوه نظرونو کې هم نظر هم یم ورسره د لیلیو په اړه او د نو فارغ شوو ته د کار پیدا کولو په اړه. رښتیا هم هغه د دغه د لیلیو ستونزه بیا هم داسې ستونزه دی چې شاید هغه ورته رسیدګي ونه کړلی شي ځکه پار پانتون کې دومره لیلیې جوړول د محصلانو شمار بیخي ډېر راغلی زیات دی. مثلا پانتونونو نه هغه غواړي تحصیلات عالي ورته وایي چې څومره نفر در معرفي کړو. پانتون که زر نفر غواړي دوی په ځای دوه نیم زره درې زره نفر ور معرفي کوي. د دغو درو زره نفرو دپاره ځای پیدا کول او هغوی ته لیلیې جوړول دا هغه ډېر هغه دی مشکله خبره دی. مثلا همدا اوس په پکتیا پوهنتون کې هغه نشته لیلیې نشته صرف د نجونو دپاره لیلیه شته او د هلکانو دپاره نشته ځکه نجونې کمې دي تقریبا د سلو نفرو په شاوخوا کې دي مګر هلکان یې چې پنځه زره نفره د لیلیې هغه دی مستحق دی هغو دپاره لیلیه هغه دی مشکله دی په پوهنتون کې بیخي هغه رقم سهولتونه نشي ورته برابرېدی. نو همدوی دپاره بدلاشا هغه د لاره دی چې بدلاشا باید ورکړی شي محصلینو ته چې د دوی هغه په روزمره کومې ستونزې چې دي هغه پې وچلیږي او دوی په اتاق ونیسي بیرون او هغه کوم د خرڅ خوراک کوم هغوی چې دي مسایل چې دي هغه سره په کنټرول کړي. او بله د تکرر هغه دی موضوع دی په نوو وظیفو کې دغه تکرر چې کېږي دا باید نهایتا شفاف شي ځکه چې نوی فارغ محصلین یا د محصلینو والدین په دې باندې باید هغه شي په دې باندې باور وي چې اولادونه او خپل اولادونه یې باید باوري وي چې مونږ چې که تعلیم کوو د تعلیم نه وروسته د په دولت کې د وظیفې کولو حق لرو. دغه اوس خو پروسه هغه د ډېره نوې دی دوی به فکر کوم د تکرر دپاره نوي هغه نوي جوړې کړي تګلارې نوي جوړې کړي مګر دغه تګلارې که مونږ هغه ورته وکړو فکر ورته وکړو په مخکنیو هغه کې هم ډېرې شفافې نه وې هلته هم هغه چې وو تکرر او په کومو بستونو باندې د مقرریدل چې وو هغه په هغه نه وو په شفاف ډول نه وو یعنې هغه وخت کې هم ځوانانو دغه شکایتونه کول او دغه شکایتونه د همغه رس نه په هغه کې دي په حق کې دي د خلکو چې هغه وخت کې هم تکرارونه په هغه نه وو او اوس خو دغه پروسه بیخي هغه شوه فرمایشي شوې ده. نو دغه د وظیفو دپاره د خلکو ګمارل دا باید په وړتیا باندې شي او دا باید نهایتا شفافه شي چې تر څو پورې هغه وړ کسان چې کوم دي چې د هغې بستونو دپاره وړ کسان وي هغه هغه ته راشي دولتدارې ته راشي او په اداراتو کې کار وکړي او دوی د خپل د تعلیم په جریان کې په دې باندې باید مطمئن شي چې د تاسو حق نه خوړلی کېږي او تاسو د په دغه دولت کې په دغه هغه کې په دولتي ارګانونو کې د کار کولو هغه شفاف حق لرئ. نو دغه هغه دی زما په نظر همدغه ته کارونه که هغه وشي مستحکم شي او دغه کارونه ښه شي نو ځوانان واپس هغه کوي اعتماد پیدا کوي په دغه پروسه باندې.
مننه د خبرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راواخلو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي دي. وروسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمید الله هلمندي لیکلي، پوهنتونونه خو پیل شول خو اوسنی حاکم نظام باید له ډېر نرمښته کار واخلي. دا مو خلکو او زده کوونکو سره ښه چلند وشي، بې ځایه دې زده کوونکي نه تنګیږي په بیرغ، په ږیره، په ویښتانو. انشاءالله ژوند او زده کړې به هر څه عادي شي. همدا ډول محمد آغا دانش لیکلي، پوهنتونونه مو پیل شول. زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډېر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډېره کمه شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي، نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل. اوس مو امتحانونه دي، نو کومه سې چې لازمه وه هغسې درسونه دوام ونه کړ، چې دا خپله د علاقې د کمېدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلي، پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي. کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي د درېمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکي دي چې فراغت ته یې لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بې نظمه او بې ډیسپلینه ځوانان چې زمینه ورته مساعده شوې او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي، د نورو محصلینو مینه یې له زده کړو سره کمه کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخه ونیول شي. ارمان خوستی لیکلي، زه د شیخ زاید پوهنتون محصل یم. درسونه مو یو څه سلو دي، لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډېر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي، مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلي، زه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم، زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي، هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع له لاسه ورکړي دي. همدا ډول سید رحمان پکتیاوال لیکلي، دلته خود یادونه کړې چې اقتصادي مشکلات ډېر دي، بل لاره نسته ده، او بیا هم محصلان باید کوشش وکړي چې ډېر درس وایي. ځینې نور نظرونه هم شته چې د خبرونې په لړ کې به یې ووایو، خو بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. جلال صاحب، که دا راته ووایي، البته دا خو مخکې یوه څېړنه هم شوې وه چې کوم زده کوونکی یا محصل چې د کال په اخر کې رخصتېږي، د بل کال په پیل کې چې راځي هغه محصل نه وي، ځکه په دغه وقفه کې ډېر څه له یاده وتې وي یا له زده کړو سره یو ډول هغه رابطه پرې شوې وي. دغه ټولګیوال چې تاسو خپله ګورئ په دې برخه کې څنګه دي؟ یعنی دغه وقفه چې راغلې وه د زده کړو په برخه کې، دوی په یو ډول نه یو ډول دغه درسونو ته بیا هم مثال ورتلل، کتابونه یې راخیستل، مطالعه یې کوله، که نه دوی هم کتابونه یوې خوا ته ایښي وو او دغه وقفه سبب شو چې دوی له زده کړو ډېر لرې پاتې شي؟
هیواد صاحب، داسې یو حالت راغی په محصلینو باندې، یو خو هغه د قرنطین مسله والا، هغه وخت بیا لا هم هیلې وې چې پوهنتون به شروع کېږي او بیا هم محصلینو به کوشش کوو کتاب راواخلي، لږ لږ امادګي ورته ونیسي، یا که نور څه نه وي اضافي مطالعه وکړي. او بیا چې کله نظام ونړېد او دغه تحولات راغلل، یو ډول خلک ټول داسې ناهیلې شول، نو محصلینو هېڅ هیله نه لرله چې د کتاب راخیستلو. مثلا زه خپل اولم چې په دغه شپږ میاشتو کې ما د کتاب مخ هم نه دی راخلاص کړی، حال دا چې ما به مخکې روزانه مطالعه د ځان لپاره جبري ګرځولې وله. زما ټول همسنفیانو هغه ملګرو نه چې زه حال لرم، ټول همداسې دي، هېڅ کتاب یې په دا دومره وخت کې راخیستی نه دی. اوس چې دی راسي پوهنتون ته او د بستر سمستر درسونه په یو وار په درې اونیو کې ورته وایي، هر مضمون ته زموږ په درې اونۍ کې یو یو سات رسیږي، یعنی درې ساعت، درې درسي ساعتونو کې د پنځو میاشتو درس ورکول هیڅ ممکن نه دی. مثلا موږ ته استاد وایي چې دغه 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 فصلونه تاسو له ځان سره در وګورئ، ځکه دی دومره نه شي کولی استاد چې موږ ته څو فصل درس به یو ور ووایي. نو همدا علت هم دی چې محصلین ډېر درس ته زړه نښې کوي، ځکه دی ورسره یو ډول بیا علاقې شوي دي. او مثلا استاد مخکې اشاره وکړه چې مخکې هم د کاري فرصتونه نه ولو، بیا هم دا ستونزه وه مخکې کاري فرصت نه ولو، خو محصلینو یوه هیله لرله ویلې چې که زه فارغېږم انشاءالله زه په خپله وړتیا دومره باور لرم چې یو ځای به مقررېږم. مګر زه اوس زه او زما په څېر نور محصلین هېڅ انګېزه نه لري، هېڅ هیله نه لري چې وایي که فارغ سم زه به مقررېږم، ځکه موږ هغه خلک چې موږ لیدلي وو چې هېڅ درس هېڅ مکتب ته تللي نه ول، هغه استادان مقرر دي اوس په مکتبونو کې، هغه په لوړو لوړو بستونو مقرر دي، هغه خلک چې ماستري لري او لخو پوهنځیو فارغ شوي دي هغې ته کار نشته. نو دا ستونزې دي چې څوک درسونو ته زړه نښه کوي.
مننه جلال زی صاحب. استاد پکتین، که د استادانو په اړه راته وایي چې څومره استادان شته په پوهنتونونو کې، ځکه ځینې داسې خبرونه هم په دې تیرو څو اونیو کې خپاره شول چې ګڼ استادان له هېواده وتلي دي او داسې پوهنتونونه یا پوهنځي شته چې په هغه کې ډېر کم استادان پاتې دي. نو استادان څومره شته او که استادان تللي دي نو دغه د هغوی خالي ځایونه څنګه باید ډک شي؟
د استادانو ستونزه رښتیا هم یو څه شته دی، د هغه نه چې معلومیږي. فکر کوم د کومې رسنۍ هغه راپور و چې د هرات نه او د بلخ او کابل پوهنتون نه فکر کوم 229 تنه استادان تللي دي، او دا ټول هغه استادان وو چې ماسټریانې او دکتراوې لرلې. دغو تشه ډکول دا به رښتیا هم سخت کار وي. بیا په دا تېرو وختونو کې چې ځینو پوهنتونونو نوي بستونه اعلان کړل، مثلا په ننګرهار پوهنتون کې، کابل طب پوهنتون، تقریبا په ننګرهار انجینری ما ته یاد دي 19 اعلان کړي وو، 19 بسته. د طب پوهنځی فکر کوم 8 بسته اعلان کړي وو. نو په مجموع کې د ننګرهار پوهنتون بستونه نشم غلط نشم د 100 زیات وو. نو دغه رښتیا هم هغه دی لویه ستونزه دی، مګر دغه څو مشخصو پوهنتونونو کې دغه کار شوی وو چې هرات و بلخ و کابل پوهنتون دی او ننګرهار دی، او دغه اکثره هغه هغو خلک وو چې همغلته کاري فرصتونه د پوهنتون د استادیا تر منځ کاري فرصتونه ورته مهیا وو، د موسساتو سره یا د ځینو نورو هغو سره یې کار کړی وو، ارګنایزیشنو سره یې کار کړی وو، او دغه اوس هغه کې وخت کې دوی د هماغو د لارې شاید تللي وي بیرون. مګر که څومره چې زه خبر یم، لکه خوست پوهنتون دی، پکتیا پوهنتون، کندهار پوهنتون، په دغو پوهنتونونو کې بیا دغه هغه نشته، ستونزه نشته. په پکتیا کې اوس مثلا زه که خپل پوهنتون درته وښایم، یو هغه هم نه دی تللی، یو استاد به هم نه وي تللی چې ما ته معلوم دی. همدغه رقم د شیخ زاید پوهنتون هم دغه رقم. نو دغه د څو پوهنتونونو ستونزه چې دی، د دوی که په مجموع کې هغه ورته وګوري، فیصدي ته سړی وګوري، هغه دی فیصدي کمه دی د هغه د موجوده استادانو د موجوده ظرفیتونو په اړه. نو دغه خلا ډکول که څه هم هغه دی مشکل کار دی، او دغه رقم ظرفیتونه به کم از کم که نوي څوک مقرریږي، او بیا هغه تر هغو تجربو او هغو رتبو او هغو دکتراو او ماسټریانو پورې دوی زده کړې کوي، نو کم از کم شاید 10-12 کاله وخت ونیسي په دومره خلک چې نوي مقرریږي، او دوی بیا ځي بیا خپلې ماسټریانې کوي او بیرته راځي رتبې اخلي، بیا مثال ځي دکترا کوي. نو دا به یو 10-12 کاله وخت ونیسي د هغو کسانو دپاره چې نوي مقرریږي. نو خو دغه شمېره بیا هم که هغه وکي سړی په هغه مجموع کې د ټول افغانستان د پوهنتونونو د استادانو فیصدي سړی ورته هغه کې وسنجوي، نو هغه شته فیصدي ډېره کمه دی. خو په دې فیصدیانو کې به زه فکر کوم چې تر ټولو ډېر هغه چې دی تاثیرات چې دي په افغانستان کې، په کابل پوهنتون به تاثیرات ډېر وي، او په ننګرهار پوهنتون، په هرات او په بلخ هم. د بلخ کې فکر کوم دغه د وتلو استادانو شمېر یو څه کم دی. نو دغه د درې یا هغه شي کابل پوهنتون که په مجموع کې حساب کې، په کابل پوهنتون به تاثیرات هغه وي ډېر زیات وي، ځکه کابل پوهنتون مرکزي پوهنتون و او هغلته د هیواد په سطح هغه تکړه ظرفیتونه عمل ته وو د استادانو، هغوی هم هغه په دولت کې کار کول او هم یې په پوهنتون کې درسونه ورکول، نو دغه هغه به یو څه سخت وي. د کابل پوهنتون دغه تشه ډکول به یو څه زیات وخت ونیسي زما په نظر.
مننه استاد بهادر، په خبرونه کې د یادونه هم وشو چې هغه محصلین چې پوهنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، هغوی مثال پخوا یې پلار ورور یا خپله یو ځای کار کاوه، دومره معاش درلود چې یا د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي، نو هغوی یو ډول مجبور شوي دي چې پوهنتون ته لاړ نه شي، په کور کېني. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
خوشی پنتون تلار نشی نو داغ پیسی چی دای تاویلی آغا خوشی پنتون تبیا نزی او بلا دا معاصل خبر دا چی آغا دا در سپاتی کی گی نو در تباید یو مشترک یو تفاهم را منستشی دا معاصل یا دا حالت یا دی وضعیت تا خوشی پنتون نباید توجه ولری او دا پا نظر که اونی سی چی دا معاصل که وقت فرض که پول فیس اتا پرداخت که ولی شد په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی، وظیفه نه لري، دندې ته نشي تلی، هغه عایدات چې د مخکې درلودل، د کورنۍ درلودل، اوس نه راځي. یعنی دا هغه شته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونونو دپاره هم دا په کار ده چې د دوی دپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دوی دپاره هغه قرضي په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې اغه څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولای یو څه مهلت ورکړ شي. نو دا به هم د معاشل د لپاره او هم د خصوصي پوهنتونو د لپاره دا یو خلاص راوړنه وي، یو ښکار به وشي. او بل دغه د معاشلینو د ناحیې
استاد بهادر او پخې تاسو یادونه وکړه چې پوهنتونونه باید، خصوصي پوهنتونونه باید یو څه له دغو زده کوونکو سره لاره یوسي چې د دوی زده کړې پاتې نه شي. خو اکثره محصلان دا شکایت کوي چې حتی د دوی امتحان چې وي، که دوی فیس نه وي ورکړی، دوی نه پرېښودل کېږي چې په امتحان کې ګډون وکړي، او هغه سبب کېږي چې دوی چانس وخوري. نو د دوی خبره دا ده چې خصوصي پوهنتونونه ډېر کله هغه فیس ته ډېر ارزښت ورکوي نسبت د دوی زده کړو ته. نو په دغو شرایطو کې فکر کوي چې دغه پوهنتونونه به دغه کار وکړي چې تاسو ویل چې یعنی یو څه باید هغه فیسونه کم کړي، تخفیف ورکړي محصلانو ته؟
یو څه په سره دا چې په پاکستان کې اکثریت خصوصي پوهنتونونه چې دي دا تعمیر د خپل نه وشي، استادانو ته مثلا پیسې ورکوي د تعمیر کراور کوي، د برق کراور کوي. حتی دلته باید چې دغه مواردو ته هم دولت جهادات څښتن په پوهنتون خپله محصلین دغه څلور ځلې دلته یعنی د شرایطو ته څه ولري، هغه کتنه ولري. نو دلته په کار دانه چې موږ وینو په اکثریت وختو کې مثلا محصل که چېرته مثلا فیس نه ورکوي د پوهنتون د څه په وخت کې واقعا د پوهنتونو د خوانه ورسره یو جدي برخورد کېږي، اما د بلې خوانه همدغه پوهنتونونه د استادانو د خوانه مثلا هغه مجبوریږي چې استادان هم پیسې غواړي، د خپل معاش غواړي. دوی مجبور دي چې خپل استادانو ته، د خپل اداري کارکوونکو ته، د برق ته، د جایداد څښتن ته کرایه ورکړي. نو په کار ده چې دلته یو تفاهم وشي، هم د معاشل، هم د جایداد څښتن، هم حکومت یا د دولت، او هم د خپل د پوهنتون د خوانه، او دلته یو ګډ تفاهم رامنځته شي تر څو چې د زده کړو د تداوم په خاطر باندې سهولتونه رامنځته شي او معاشل وکولی شي د خپل زده کړې په خصوصي پوهنتونونو کې پرمخ یوسي. دغه کار که وشي دا بهتره وشي، او بغیر د دې نو دا هم ستونزمنه ده د پوهنتون د خصوصي پوهنتونونو دپاره او هم د معاشل دپاره. دا به ډېره سخته وي زما په نظر باندې، ولې که داسې یو تفاهم وشي دا به بهتره وشي.
مننه خوشحال اوسې. د رحوله وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلی و چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلینې په لیلیه کې ساري کړي، هملته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي، یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیانې چې وي. اغلې ډیوه سهاک را سره په خبرونه کې ده، تاسې خپله هم محصله یاست، پوهنتون ته تللی یې که نه؟ او راته ووایه چې څه ډول د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده، سره له دې چې ډېر بحثونه ډېرې خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وي چې باید ټولګي جلا سي، که معلومات راکړئ چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې.
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو ته او ستاسو د خپرونې ټول اوریدونکو ته. ستاسو د ځواب کې به زه ووایم چې دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او انشاءالله چې ښوونځي هم ډېر ژر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ یې هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یو چې پیل شول. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه. او په دې اړه باید ووایم چې په ډېرو ستونزو پیل شول، یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته، یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوی دی چې په کابل کې، البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه، مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره، نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاده نشي کولی، بهر کینی یا کسه ستونزه وي، کوم چپتر واخلي، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي، ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو. نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي، خو دومره محدودیت تنګه ده چې حتی راحته نشي کولی له یو ښوونکي نه ته پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره. خو په هر صورت یعنی موږ وایو چې په دې حال نه باید ناشکري وکړو، هسې نه چې خدای نخواسته زموږ د منفي اخذونه د دې لامل نه شي چې موږ به ګیلې کوو او دا کوچنی فرصت چې ترلاسه شوی ده دا به هم له لاسه ورکړو. خدای نخواسته داسې ونه شي چې په کوم معیارونو چې تاسې پوهنتون غواړئ یا مخکې مو تجربه کړي وو، که تاسې هڅه غواړئ نو پاتې شي یو کال نور یا شپږ میاشتې نور هم ځنډ، دغه ځنډ چې ورو ورو له منځه ځي، دغه ستونزې به منشاءالله له منځه لاړ شي، موږ ورته په تمه یو او امیدواره وي.
مننه د خبرونې وروستۍ شېبې دي. یو پوښتنه به له استاد پکتین څخه وکړو او وروسته به د خبرونې له میلمنو څخه وپوښتو چې څه ډول کېدای شي بیرته محصلانو ته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درس وایي. استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلې ډېوې سهاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې له زده کړو ورهاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که هغه نجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کېږي او زده کړې یو ډول نامهمې کېږي په دې منځ کې؟
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه هغه د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربېره د دو یو ځای کې نسل بحثونه کول، د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپله د ملت جوړونې بحث دی چې مونږ باید یو هغه شو، ملت شو. همدغه اوس چې کوم هغه روان دی د اکثره د نجونو محصلانو په اړه چې اکثره دغې ته فکر کوم سر کېږي چې دوی باید خپلو هغه ته لاړ شي، ولایتونو ته لاړ شي، تبدیلي اجازه یې هغه ورته کړې، پری تبدیلي اجازه یې ورته کړې ده چې بدون د کابل پوهنتون نه کولی شي نور ارت ټول خزینه محصلینې نمره دی هغه د کانکور معیاري نمره دی نوی برابر او هغه ته د لاړ شي خپل ولایتونو ته لاړ شي. په دې کې خو یو خبره دغه دی چې دوی غواړي چې مثال دغه د لیلیو بوج کم کړي په ځان باندې، یوه خبره به دغه وي. او دویمه خبره چې همدغه څو دوی چې د هغه نه تشویش لري د خزینه محصلینو د زده کړو نه یو ځای د هلکانو سره د دغه زده کړو نه چې دوی کوم تشویش لري دغه به هم رفع کړي. خو په دې کې مونږ څو هغه کوو تاوانه کوو، مونږ د یو ولایت خلک چې پوهنتون ته راځي دغه ته د مونږ د کلتور هغه دی د انتقال مسالې دي، او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه په اجتماعي ژو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخصا ځان درته وایم چې په هغه کې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي هغومره مې هغه په علمي لحاظ که هغه نه وي ترې کم نه وي ترې زیات نه دی، ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي. نو په اجتماعي لحاظ هم د مونږ زده کړې دي په اجتماع سره ډېرې مهمې دي. او بل دغه دی چې د ملت جوړونې بحث لکه چې مخکې مې هم وویل چې مونږ راځو مثلا د هغه نه د بدخشان نه محصل راځي پکتیا ته، د پکتیا د خلکو هغه ګوري راویه د ځان سره ګوري دوی چې په تر دولسم سنفه پورې د پکتیا یا د خوست یا د پکتیکا د خلکو یا د کندهار د خلکو په اړه کوم نظرونه لري هغه یې بیخي د یو کال په اوږدو کې هغه بیخي هغه کېږي بدلېږي. ما اکثره داسې محصلان لیدلي دي چې اول کې چې راشي پښتو یې نه وي زده، یو کال په هغه کې په جریان کې دوی هم پښتو زده کړي، مثال هغه چې ملي ژبه هم دی هغه هم زده کړي، او بیا د یو کال په آخر کې چې ورته وایي د تبدیلې وخت راشي حتی تبدیلي نه کوي. وایي مونږ سره دلته مثال دومره ښه هغه کېږي راویه کېږي چې بیا بیخي تبدیلې ته زړه نه کېږي. نو دغه په یو بل باندې تاثیرات وي. همدغه رقم چې دی مونږ د سیمو نه څوک لاړ شي هغه ته مزار ته یا نورو سیمو ته، نو هغوی همدغه رقم بدلېږي. نو که فکر وکړم چې هر څوک خپل هغه ته وسار شي، هر څوک خپل ولایتونو پورې محدود شي او پرې نږدي، نو مونږ به په دغه هغه هم تاوان کړی وي. او په آینده کې کېدای شي ډېر کم خلک دی یو بل د هغه نه د کلتورونو نه خبر شي، یا د یو بد د یو او بل ولایت پخو او پخېګړو او بدګړو سره وپوهېږي. نو زما په نظر دغه هغه نه دی سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي آزاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کړي. مګر پوهنتونونو کې دا سره دا رقم نه ایساروي چې په لیلیو کې د ایساري کې او د لیلی نه بیرون دي بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي، زړه تورې کېږي، او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دی شا کېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای، نو محصل ملامتوای شو، او په دغه لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زړه تورې کېږي، نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږي. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر به بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
مننه. فاروق فاروقی لیکلی دی چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې لس نفره پکې و. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو، او همدا ډول د طالبانو د بهر د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شي، مینه وویشل شي، او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایي چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته، درسونو ته، او دغه فکر نور په سر کې ونه پالي چې ګنې دوی په دې وطن کې راتلونکی نه لري، نو یا مثال له دې لارې څه نه شي لاسته راوړلی، پوهنتون دې پرېږدي.
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې و، اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید د رحمت په لار واچوي، د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو برته خپلو تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي، او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي، او دا دې سر ته ورسوي. هیڅ وخت علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه دی. یو ورځ حتما شرایط راځي دا محدودیتونه به وضع کیږي. ولې علم ورکیدونکی نه دی؟ یو ورځ حتما د علم ځان سر ته باسي او بالاخره په کار اچول کیږي او دی په خپل هغه اهداف چې ټاکي هغه بالاخره راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته فارغینو ته ورکړي په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه پرې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو له کبله دوی نشي کولی. ولې موږ څو وخته مخکې یو کمپاین په لاره واچوه د عمران خان د خبرو په وړاندې باندې اکثریت معاشرین اکثریت لوستي کسان دې ته حاضر شو چې موږ مفت کار کوو د خپل د حکومت سره. دغسې البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته دې بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسان اسلامي امارت ورکوي چې موږ البته کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا په عمل کې هم یو څه ثابت کړي چې سوچ به معاشرین وکړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپل د استادانو ده چې د خپل معاشرین په صنف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي او څنګه دوی بیرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد د هنر او علمیت پورې اړه لري. او دا په هر دغه درې اړخه باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې معاشرین وکولی شي البته بیرته هغه خپله عادي حالت ته راوګرځي.
ډیره زیاته مننه اغلی سهاک. له تاسې هم پوښتنه لرو، یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته څه مو په زړه کې راوګرځېدله چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده چې بیرته ستاسې نورې ټولګیوالې هم د زده کړو انګیزه پیدا کړي او په ډاډه زړه راشي ټولګي ته زده کړې وکړي؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې ځوانان د ټولنې یا محصلین د ټولنې هغه قشر دی چې هغه هیڅ وابستګي نه لري. یعنی ډېر محدود کسان به وي چې هغوی یو نفر پسې تګ غواړي یا یو ایدې پسې تګ غواړي یا یو حس پسې تګ غواړي. یعنی په عموم کې زموږ ځوان ډله چې ده هغه دغه مسایلو سره خصوصا په افغانستان کې خو اوس هېڅ علاقه نه لري، ځکه چې زموږ هیواد همداسې ایدو فکرونو تر دې ځای را ورسېده. یعنی دا چې محصلین سره د دومره ستونزو محدودیتونو سره د دومره جنجالونو بیا هم ځي پوهنتون ته خپله هڅه کوي چې هر څه له سره ونیسي یا پیل کړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې محصلین هیڅ قصه کې د نور څه نه دي چې نظام څه ډول وي یا شرایط څه ډول وي، ځکه چې دوی بدلون غواړي. دوی غواړي چې د زده کړو لارې نه کوم څه چې وطن ورباندې حق لري، کوم څه چې دوی غواړي د وطن لپاره ترسره کړي، یوازینۍ لارې همدا ده چې دوی باید خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو محصلین خو خپله هڅه کوي. زه چې کله لاړم یعنی سره د دومره لوړو اهدافو ما ویل چې خیر زه ټکه نه خپل موخه ته خپل اهداف ته زه د مغز نه ادامه ورغوم، ځکه چې زه لوړې موخه لرم. او کله چې انسان لوړې موخه لري هغه حتما په لار کې سن سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي نه امید شو، دا باید موږ نور هم پاخه کړي او موږ نور هم زموږ قوي شي چې موږ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤل کسان دي یا هغه کسان چې نوی راغلي دي دغسې یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوي دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي. یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تایس نه پیژني، له تانه هیڅ شناخت نه لري او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوي راغلي دي، دا منم چې هغوی ته هم ستونزې نه وي، ځکه یو څه چې انسان سره نوي مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلی دي هر ډول حالات موږ منلی دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ زره سلو کی لږ زره راټیټ شي، داسې کوم څه چې کرکره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوی دی، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د د سم درک لپاره د هغه د لمنځړو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار مسلین راشي دوی هر ډول حالات تحمل کړي. مننه
کور ودان ډیر زته مننه د خبرونې بیخي ورسته شی به دی لخپلو ملمنو استاد حضرت الله پکتین استاد نجیب الله بهادر خغلی نور الله جلالزی احسان الله محسن او ډیوی صحاک څخه ډیر زته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لا تاسې هم مننه چې تر دې دمو خبرونه واوریده. تر بل خبرونې ښه وخت ته غواړم.